هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټربم برید وشو. افغان ځواکونه د کندهار ولایت په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلو اردو چارواکي وایي چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال 6 طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې پر غندنې سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانځای سیمې په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پرون د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وویشتل شول. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رډیو ته ویل پولیسو 1.5 کیلوګرام چارس ونی ول شي. له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. په غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیرې د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 19 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1.9 کیلوګرامه تخمیر شوي کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور یې څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ رسنیو ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت اندېښنې وړ دی.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کومش کاروبار شروع کړلی؟
نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوم یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
سمه ده، خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولی. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډیر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډیروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرسته انوبسوت له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2006 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې 1.5 سره بیکوره معتادین شته چې 1000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
تنها سروې معتادین بدون سرپناه
په 2006 کال کې یوازې د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. 15 کاله مخکې د بیکوره معتادینو شمیر په کابل کې 2000 و، په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 1000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر سوی دی، ځکه نو موږ د معتادینو د شمیر ډیر
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود
محوه کشتارها
د کوکنارو د کشتون اړولو په برخه کې مو له بهرنی ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله شیلسته راوړنی لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کشتون اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې سوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کشتونو پر خلاف عملیات وکړل.
وزارت داخله از امکانات خود امی کار انجام دادن.
د کورنۍ چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 2,23,000 هکټاره ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 50,000 هکټارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې لدی ورسته به د ارزی درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي لدی ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د ارزی درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او انانوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزی درملنه کیږي. په ارزی درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د اعتیاد د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د اعتیاد د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستري روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د اعتیاد د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 15 ورځې په روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپل خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالي یو دلیل هم د ارزی درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزی او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزی درملنه دا ده چې دغه معتاد دغه نښې او اعراض تداوي کیږي، د دوی دردونه تداوي کیږي، د دوی اسهالاتو درملنه کیږي. او په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرونورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده کړي، ځکه چې خپل میتادون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو په کموالي او د بیا اعتیاد په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ګټوره بولي او له کورنۍ څخه غواړي چې د خپل کورنۍ معتاد غړي دي په ښه چلند او نرمه ژبه د نشې پریښودلو ته وهڅوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
دی نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي، اگر ډیر شدید ډیپریشن زیاتیږي بل اخر دونه په تنګیږي د اکثر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري کله چې اولادت کوي وي ورزنه دورزنه مشوم غم په ټابلیټ کا روک دی.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه ساحوي کارکونکي په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي، موتادې خزي پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې په روغتونونو کې بستري کوي. دا چې خزینه ساحوي کارکونکي و موتاده خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی.
مونږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه مونږ یو موتاد کس راځي کو شفاخانه ته او هغه تداوی کو. مونږ اول چې ساحه ته زو هغه ته سکرینینګ کوو، مونږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه مونږ چڼو موتاد کس دې نه مونږ بیلو، د مخدراتو کو شدت مونږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستبه باید ځان ته نه وساتې، نه وای مونږ معلومو په دې کې او اندازې معلومو، دا درې شیان مونږ په اسسمنت کې معلومو. او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شي کو شفخانه ورته مونږ معرفي کو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کو، بیا اسسمنت کو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته دلته کوم یو قوانین سي دي هغه په باندې مراته، بیا غې نه بعد زنانه شفخانی تلیگو، مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف څه ده؟
اولینې هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټولو عوامو خلکو ته یا جامعې ته چې په دې کې مونږ د اضرار د مواد مخدر ورته بیانو، په اجتماعي کارکونکو کې ستا استاد پکې ستا، هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي، دا ټول ګروپ یو ځای راځي او همدغه کسانو ته د دې په باره کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوهم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه سټیګما کمول دي. په خپل سټیګما څه ده پیغور ته وایي، یو بد لفظ دی د متادینو لپاره، لکه څوک ورته غږ کوي په کوڅه کې رواني ای پوډري، نو د سټیګما را کموالی معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پوډري لفظ دی ته باید ونه ویل شي. کېدای شي هم د یو لفظ د وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پوډري مخدر موادو طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دی دا اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني. بل څه د خدماتو زیاتوالی ده، چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل څه د مونږ هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره مونږ کولای شو چې یو موتاد کس پیدا کو تداوی کو. او بل اخیری شي دا فالو اپ د منګه، کله چې منګه یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راولو شفخانه ته، کله چې د 15 سال وي خورز نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانه نه رخصت شو، اول درې میاشتو کې سالور واره منګه په هفته کې ورزو، بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 شپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره منګه ورزو، بیا تر کال اخره پورې منګه په هفته کې یو واره ورزو.
په صحابي فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي؟
منګه خپل امبولانس لرو او الته شکوم او یو موتاد خزه پیدا کو هغه دوباره منګه د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی رايا غاندې. بل هایجین کټ منګه ورکو دوی ته په هایجین کټ کې چې شامل دي مکمل فامیل ته منګه صابون ورکو، شامپو، کریم ورکو، برس ورکو. او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې منګه ما خلته کور کې دوی ته معلومات ورکو.
د ساحوي فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه دي؟
موږ خو چې کله ساحې ته ځو مختلف قسمه مشکلاتو سره مخ کیږو، هلته دوی فحش وایي موږ ته، بد سلوک موږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي، او بل اکثره خلک چاقو راباسي، کنزا کوي دا معتادین. دوم سده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي، ښځو ته اجازه نه ورکوي سی په شفاخانه کې دننه بستر سی، ځکه بعضی نارینه مختلف د سی خراب نظرونه لري د دې په باره کې. اکثره فامیلونه سی دا موږ ته اجازه نه راکوي سی موږ د دوی فامیل ته دننه نه لاړ سو، ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر د دوی د سی چې کېدای سی دوی یو کومه واقع موږ ته پیښ کی یا غلا ونه کې د موږ کور نه چوي نسی د موږ ښځو ته بد لارې ورونه خي.
یو معتاد څنګه درملنې ته هڅوي؟
چې کله موږ پوه شو چې په دغه فامیل کې یو معتاد ښځه ده، اولنی کار چې موږ د معتاد ښځې سره کوو هغه موټیویشن ده. موټیویشن معنا چمتو کول یا آماده کول شفاخانې لپاره دی. ته اولنی کار موږ کوو د اضرار د موادو مخدر په باره کې ورته معلومات ورکوو، دا موږ په موټیویشن کې دوی ته وایي. یعنی ته څومره د ټولو خلکو نه وروسته پاتې کیږي، یعنی یو معتاد ښځه هیڅوګم په یو محفل کې د سپاسانۍ سره نه پرېږدي، د اقتصاد له نظر سوګ ورکره تک را تک نه کوي، یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي. چې کله دا قناعت او فامیلی هم ورته اجازه ورکړه، میړی هم رضایت حاصل ک، بیا دا ښځه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره، بیا هغه نه بعد مونږ شفخانې ته ریفر کوو. کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي، 15 سلوي خورزو کې ما خدمات کوي، اطفالو لپاره دلته کو د کستان ست د غوی ته درس ورکول کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده. د روزګان ولایت یو معتاد چې د نوم لا اخیستلو څخه ډډه کوي وایي چې نا اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم. دی چې له 4 کالو احتیاط وروسته اوس روغ سوی او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي، زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي. دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده.
په کښ شرطوب کې چې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي، دوه او درې کسه د مخستان د ناسه چې مخستان سي یا سګریټي جوړ کړي یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشه کوي یا بل کوي، داغه سه یو ورځ یو کړ دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي. د خپل کوټې سم مثال دا درد واخستی یو سړی و، مثال د تاریخو نشه کول زم ما دوه درې دوه سره ول، داغه وروسته درې څلور کال 15 کال مطلقاً ما دا کار وکړل. وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتویل چې دا کار ته پریږدو، ما ورته چې د کمی لارې و یو کاروبار شروع، بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکړه، مثال د خمر شپه روانه، بعد هغه مو کاروبار شروع کړلی، کومه کاروبار شروع کړلی. نن الحمدلله شکر دی په ټول ترینکوټ کې کاول نمبر استاد نه دوه میم، هغه و چې د نشې سم خلاصولو. کوم څوک چې په مخدره مواد محتاج دی هغه بغیر د کاروبار ما سبب بل لار نه خلاصیږي، باید کار ځانته پیدا کړي. او دا نه امیدي نه کوي چې مثال زه دا کار نه سن کولای، ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مخته تللی شي، هم د نشې څخه خلاصېدای شي او هم خپل کار مخته وړلی شي. ژوند د ژوندۍ برابر ده، خوشاله یم، نوې ژوند ته امید پیدا شوی دی. اوس حالانه پیلن د ټلویزیونانو مستریخانه لرم، مولیدانو سره په څنګه جوړم او ويم پستری ویندار او دا شانم جوړم. داغه ژوند د دې ژوندونه پرخسته، یعنی بيخي د انسان په سترګو مات خلګونه کتل، کني په ما څوک پوسويم نه چې مثال دا سړی نشه کې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل. انا غز ما سکه ورونه چې زه ارڅو مرته اغوز ما سم خوړو، نو اوس می شکر د زمون اومدی پسیله خان ابتدای کی مثال اول نمره دی، ژوند زندگی برابر ده، بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان سي خلاصولای.
لئن
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي. تشتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره ل ځان سره بیایي. خدا نه ورته وایي چې څه کار بکوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مشرور هم نه لري؟
نه مشر ورور هم نه لرم، بس یوازې زه یم. مور مې ده او دوی کوچنی خویندې لرم.
کور مو خپل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسیږو.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیجه چې کار درته وښیم. که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فرید بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. دا ویل چې زما کار بچوي. ما وی اجی صاحب درته وای
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بلې جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکا.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها ته دې وی ګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دی؟
د مکتب کتابونه دي قومندان سه.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟ هیروین بیا له کومه شو؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سربازه،
بله قماندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیسو او زیته بوزو.
سمه ده قماندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو